Radio. Radio Azadi.
په کابل کې د سهار پوره و بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو او سهار مو په خیر. نن سه شنبه ده، د جدي لومړۍ نیټه چې د دسمبر له 22 سره برابرېږي. زه سلیم احمد سلیم او له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د نن د غرمې تر خبرونو پورې ستاسو په خدمت کې یم. دا هم د رواني خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز. د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي لویدیځ متحدان به د دغه هیواد هوایي ځواک ته تر 150 زیاتې الوتکې ورکړي. په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازی وایي دغه هیواد په افغانستان کې له ناتو سره وړیا مرسته نه کوي. بریتانیا وایي یو عسکری په هلمند ولایت کې وژل شوی دی. پرون د افغانستان په شمال لویدیځ کې پر هسپانوي پوځیانو برید وسو. په اتریش کې د امریکا سفیر هغه تورونه رد کړل چې ګواکې واشنگټن پر دې هیواد فشار راوړي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. د روسیې ولسمشر نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هیواد سره د ګازو د سرچینو په اړه یو تړون نوی کړي. د عراق په شمال کې یو ځان وژونکي برید 4 کسان ووژل. پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظری خاوره ته وسپارل سو چې په دې ارتباط په زرګونو کسانو په دې هیواد کې مظاهره وکړي. او د ایران پر یو سیاسي مخالف میر حسین موسوی پرون ځینو کسانو برید وکړ. ناتو پرون ویل چې د دې تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له ولسمشر حامد کرزي او د ناتو تړون تر مشرۍ لاندې ځواکونو له چارواکو سره وویني. افغانستان ته تر تګ مخکې د ناتو سر منشي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستان ونوځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه سوی نه وي. افغانستان ته د ناتو د سر منشي د سفر او د دې هیواد د حالاتو په اړه د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن تیر شپه کابل ته ورسید او په پام کې لري چې ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال استنلي مکریسل سره وویني. راسموسن تر دې وړاندې د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستان ونوځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه شوی نه وي. راسموسن په دې مرکه کې همداراز وویل له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه یوازې هغه وخت وتلی شي چې په دې هیواد کې شرایط برابر شي، او تر څو چې شرایط نه وي برابر شوي او د دوی دنده نه وي بشپړه شوي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ناتو په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریسټل به د ناتو سرمنشي ته په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي او په دې هیواد کې د ظرفیتونو د جوړولو لپاره د نړیوالو ځواکونو د هڅو په اړه مفصل معلومات ورکړي. تېره اونۍ د ناتو شپږ د جګړو هیوادونو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 6800 اضافي سرتیري ولیږي، خو د ناتو سرمنشي له شپېګل جرمني مجلې سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړو هیوادونو منلې چې 1300 سرتیري به واستوي، او د هیله لري چې د ناتو غړي به د لندن په کنفرانس کې د نورو سرتیرو ژمنه هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا 10000 ځواکونه لیږي او سر له اوسه د قواو لیږل پیل کړي دي. د لندن کنفرانس د راتلونکي کال د جنوري په 28 جوړیږي چې په هغه کې به تر ډیره بریده د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر مسلې تمرکز وشي. ناتو په خبره کړي بیان کې نه دی ویلي چې د ناتو سرمنشي به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي.
و امیر دل چټک د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې د افغانستان پر مسلې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. بل خوا په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازي وایي دغه هیواد به په افغانستان کې له ناتو سره وړیا یا بلا عوض مرسته ونه کړي. له مسکو فرید عمر او په ډیړه نور جزئیات.
په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دمیتری راګوزین د روسیې د یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې به د ناتو سره د روسیې مرسته وړیا یا بلا عوض نه وي. راګوزین وایي افغانستان د روسیې لپاره یو ستونزه ده، او دغه ستونزه د ایروینو د تیری په نامه یاده کړه چې روسیې ته ګواښ رامنځته کوي. راګوزین وایي چې د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پر دې موضوع په مسکو کې خبرې کړې دي. د ناتو عمومي منشي مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د روسیې څخه د هلیکوپټرو سپکو او درنو وسلو فوجي تجهیزاتو د سون موادو او د فالتو پرزو د غوښتنې ترڅنګ د پیلوټانو او د افغان پولیسو په ځانګړې توګه د مخدره توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو د ښوونې او روزنې یو لړ وړاندیزونه کړي دي. که څه هم د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف اړوندو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه دې تر خپلې مطالعې او څېړنې لاندې ونیسي، خو په ناټو کې د روسیې ځانګړی استازی دیمیتری راګوزین په خپله مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو سره زموږ هر راز مرسته باید د پیسو په بدل کې وي نه په وړیا توګه. دې زیاتوي، آیا دا موضوع د پوهېدو وړ نه ده چې ولې موږ هر کار وړیا ترسره کړو په داسې یو اقتصادي ستونزمنه مرحله کې چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو؟ ده د بېلګې په توګه وویل، اوس د تلکې پنیر هم په پیسو رانیول کېږي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازی وایي دا چې دا شان ګنګوسې خپرېږي چې ګواکې افغانستان په مطلقه توګه د روسیې لپاره یو ګواښ دی، باید روسیه د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي او روسیې ته د همکاریو بلنه ورکول کېږي. دا یوه جدي موضوع ده، خو موږ چندان ویره نه لرو. دی وایي
мы там были, нам там не очень понравилось, поэтому мы оттуда организованно ушли.
По садикану тога байтуем, лазима надо цук, мы для Афганистан цыха водят при, мы же халта у, ага цай чандан, мы же пашны су, но на дека баламу, пыл аскар, лага юва цыха у истал, а ус лазима надо, прыгай мозу гауга, джора кру, да че ус вэлькири, качир на тула Афганистан цыха узи, да стуну сараба Русия ласа угрей ванси, а у тули на хвали ба да Русия пружу урвача валси, да ивай да хабара да си надо. هو موږ یو ځل د افغانستان په مسله کې ښکېل وو، خو خبره بل ځای ده. نه مجاهدین د چاودېدونکو توکو سره زموږ لوري ته راځي او نه هم طالبان د یو پوځي قطار په ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رخنه کولای سي. زموږ ستونزه د افغانستان سره په مخدره توکو کې ده چې هغه د ایروینو تیری دی. دا زموږ د ملي امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. دا موضوع هم د روسیې جمهور رئیس او هم صدر اعظم د ناټو د عمومي منشي سره شریکه کړې ده. دې سره مهاله د جرمني دای ویلټ ورځپاڼې د ډسمبر په شلمه نیټه لیکلي چې روسیه به په افغانستان کې د ناټو څخه ملاتړ ونه کړي. هغه څوک چې نن د مسکو د ملاتړ غوښتنه کوي، هغو په افغانستان کې د شوروي یرغل په کلکه غانده او د شوروي دښمنانو ته یې وسلې ورکولې. ورځپاڼه زیاتوي په روسیه کې اوس هم ډېری وګړي هغه ورځې له یاده نه باسي. نو همدا سبب دی چې روسي سیاستوال چندان علاقه نه لري چې په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو څخه ملاتړ وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د افغانستان لویدیځ متحدین 350 ډېرې الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل، تر 2018 میلادي کال پورې به د افغانستان له هوایي ځواکونو سره نورې 125 الوتکې مرسته وسوي چې له دغو الوتکو سره به د هوایي ځواک د الوتکو شمیر تر 200 واوړي. د افغانستان هوایي ځواکونه د همګړۍ 250 الوتکې لري. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل، دوی هڅه کوي چې تر ټاکلې نیټې مخکې له دوستو هیوادونو الوتکې ترلاسه کړي او له پلان سره سم به هڅه وکړي چې نورې الوتکې تر 2014 میلادي کال پورې ترلاسه کړي. د ملي دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې اصلي مرسته کوونکی د امریکا متحده ایالات دی. جنرال عظیمی بیا وویل چې په نوې الوتکې کې به 4 یو 12 ترانسپورتي سرخی الوتکې، همدارز عادي ترانسپورتي او جنگي جټ الوتکې شامل وي. پر کابل د مجاهدینو تر واکمنۍ مخکې افغانستان شاوخوا 1500 الوتکې درلودې چې 200 سرخی او 100 جټ جنگي الوتکې وي، نورې ترانسپورتي وي. هغه مهال د افغانستان په هوایي ځواکونو کې شاوخوا 2000 کسانو خدمت کاوه.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیځ امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. دوی په دغو سیمو کې امنیتي حالات ډاډمن بولي. د دې سیمو اوسیدونکو هم دا خبره مني او وایي چې دا مهال له امنیتي حالاتو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو خبریال رپورټ ته.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي ارګانونه د تیرو میاشتو په پرتله په دغو سیمو کې امنیت ډاډمن بولي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د درې سوه درې پامیر زون د پولیسو د عمومي قمانداني ویان لال محمد امزای وایي چې د دغو ولایتونو په هغو سیمو کې چې څه ناڅه د بې امنیتۍ پیښې زیاتې وي، په دغو سیمو کې په دې وروستیو کې د سیمې د خلکو په مرسته ترسره شوي پوځي عملیات بریالي ګڼي. د نوموړي پان د هغې تر څنګ په کومو لارو او سیمو کې چې دولت مخالف وسلوال وغواړي خپل د بې امنیتۍ پروګرامه پلي کړي. د کشفي ارګان په همکارۍ تر مخه یې په وړاندې امنیتي کمینونه ځای پر ځای کوي. د پولیسو د قمانداني ویان احمدزی د ساري په توګه په دغو سیمو کې د تېرې شپې په وسلواله نښته کې د دولت مخالفو وسلوالو ته د وکتو ځاني زیانونو په هکله ازادۍ راډیو ته وویل.
د امام صاحب ولسوالۍ په اړه د وسلوالو مخالفین او پولیسو تر منځ په نښته کې اوولس تنه مخالف مړه او ټپیان. دغه پېښه تېره شپه ناوخت هغه مهال د ګلاباد په سیمه کې رامنځته شوه، کله چې د دولت مخالفینو غوښتل د پولیسو په اعتراض کې د پولیسو لخوا تبعید شو او اوولس تنه مخالفین لس مړه دي او اووه ټپیان. مخالفینو جسدونه هم سیمه کې پاتې او هغه زخمیان له ځان سره بیولي. پولیس ته په دې نښته کې
دغه ولایتونو وګړي چې سولې ته سترګې په لار دي او په دغو ولایتونو کې د نسبي سولې د ډاډمن کېدو څخه خوښ چې د بغلان ولایت د زاړه ښار یو تن اوسېدونکی عبدالعزیز خپل نظر داسې څرګندوي.
نظر تېر میاشت په پرتله اوس امنیتي وضع ډېره ښه ده. د امنیتي ارګانونه موږ خوشحاله یو چې وضع اوس فعلا ډېره نورماله ده.
په همدې توګه د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ اوسېدونکی ګل احمد هم د دغه ولسوالۍ امنیت د تېرو دوو میاشتو په پرتله ښه بولي. چاربلک ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هغه سیمه ده چې پخوا به یې خلکو اکثره وخت د بې امنیتیو څخه شکایت کوه.
زما نوم ګل احمد د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ. زما په نظر باندې د تېرو میاشتو په پرتله اوس پیلن امنیتي وضع ډېره ښه ده او سوله ثبات په ټولو ځایو کې او خصوصا مزار ولایت کې ډېره سمه او پوخ ولاده ده. پیش یعنې درې څلور میاشتې مخکې یعنې امنیتي وضع ډېره خراب وه. اوس پیلن د ډېر تشویش مکتب ته تللی مثلا بل ځای تللی سوله ثبات او امنیت ډېر مختل و. نو اوس پیلن ډېر ښه شوی ده.
په داسې حال کې د شمال سیمو اوسېدونکي د تېرو وختونو په پرتله امنیت ښه بولي چې د دوه سوه نهم شاین قول اردو د قمانداني چارواکي د ملي پولیسو او د امنیت په برخه کې د مرسته کوونکو ځواکونو سره په ګډه د امید په نامه د اتلس میاشتني امنیتي پلان د جوړېدو خبر ورکوي چې له مخې به یې د دغو ولایتونو په ناامنه سیمو کې پوځي عملیات سره او امنیت به ټینګ کړي.
د برېټانیا پاوز پرون ویلي دی چې د شاهي پاوز یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. دغه پاوز وایي شاید دغه عسکر د خپل یو ملګري په ډزو وژل شوی وي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي دغه سرتیری د یک شنبه په ماښام د سپوکو وسلو په ډزو د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې وژل شوی. د دفاع وزارت وایي دوی څېړنه ښیي چې دغه عسکر د خپل یو ملګري لخوا ساهوان په ډزو وژل شوی او په دې پېښه کې یې د نورې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. له دوه زره لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دوه سوه یو څلوېښت برېټانوي عسکر وژل شوي. د برېټانیا په افغانستان کې دا مهال تر نظر او پنځه سوه زیات عسکر لري چې اکثره یې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت لري او په ناکراره ولایت هلمند کې دېره دي. پرون د افغانستان په شمال لویدیځ کې پر هسپانوي پوځیانو هغه وخت برید وسو چې د افغان ځواکونو په مرسته یې د یوه برید تابع کوله. د هسپانیا د دفاع وزارت وایي دغو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دغه برید په بادغیس ولایت کې سوی. دغو پوځیانو غوښتل د افغان ځواکونو په مرسته د اتیا بار وړونکو موټرانو د یوه کاروان امن ټینګ کړي. په دې وخت کې ورباندې برید وسو. هسپانوي ځواکونو له ناټو څخه د هوایي ځواک هم مرسته وغوښته چې پر سخت دریځو وسلوالو بمباري وکړي، خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. هسپانیا دا مهال په افغانستان کې یو زرو دوه سوه دیرش پوځیان لري. د ترکیې حریت ورځپاڼې په پرونی غنې کې د دغه هیواد د پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې د څرنګوالي په باب د یوې مفصلې مقالې په ترڅ کې لیکلي چې ترک چارواکي نه غواړي په افغانستان کې له ترورستانو سره په جګړه کې مخامخ ښکیل سي. د دې مقالې غټ ټکی عصمت فرمان وړاندې کوي.
د ترکیې حریت ورځپاڼې راپور ورکړ چې د هیواد افغانستان ته د حربي ځواکونو د لیږلو په باب د امریکا غوښتنې ته منفي ځواب ویلی دی. ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت وویل چې افغانستان ته به دیرش زره نور سرتیري واستوي او له نورو هیوادونو څخه یې هم غوښتلي چې د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره افغانستان ته پوځیان واستوي. حریت ورځپاڼه لیکي ترکیې چارواکي په ښکاره وایي چې دوی نه غواړي چې له تروریستانو سره په جګړه کې ښکیل شي. د دې پر ځای ترکیه غوره بولي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي. د روان کال د اکتوبر له میاشتې د ترکیې پوځیانو لخوا یو سلو درې څلوېښت افغان پوځیانو ته روزنه پیل شوې چې د راتلونکي کال تر مې پورې دا کار دوام کوي. ترکی کماندو ځواکونه افغان پوځیانو ته له تروریستانو سره د مقابلې لارې چارې او نور جنګي تاکتیکونه ښیي. یو افغان پوځي عبدالله غفاری د ترک پوځیانو د ستاینې په ترڅ کې وویل ټول پوهیږي چې د ترکیې پوځ ډېر غښتلی دی، خو که عسکر افغانان وي، روزونکي ترکان او وسله یې روسي وي، بیا به نو په نړۍ کې اتلان وي. له دې سره سره ترکیه افغانستان ته د حربي ځواکونو د لیږلو په باب د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د ترکیې پوځ د لوی درسیس د دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ خبري اعلانو ته هغه ځای ور وښود چې ترک پوځیان پکې افغان امنیتي ځواکونه روزي. پوځي مقاماتو خبري اعلانو ته وویل دوی د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې د میاشتې 21 ورځې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي. د ترکیې پوځ وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر مستقیم ګډون د افغان ځواکونو روزنه زیاته ګټوره ده. هغوی دغه راز وایي چې په افغانستان کې د دوی ونډه ډیره مؤثره ده. افغانان د ترکیې د پوځ پر مرستې باور لري او وایي چې ترکیې ځواکونه بې ساري دي.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د سهار 9 بجې او پوره 15 دقیقې سوې. په افغانستان کې د بشري مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د افغانستان په دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د فساد په برخه کې اندېښنه شولې. د دې ادارې چارواکو همداراز هیله څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه به سږ کال له ملګرو ملتونو سره د 800 میلیونو ډالرو مرسته وکړي څو له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې ولګوي. مجاهد جواد تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دې هیواد کې د اداري فساد او د نامنیو د موجودیت له امله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر بې خونده شوی دی. د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د اداري مشر وایل حاج ابراهیم د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه دوه ستونزو په ډیرو برخو کې خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه نیولې ده. ښاغلی ابراهیم له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ په اړه داسې وویل:
To be perfectly honest, I think we have corruption at all different levels, as I said earlier.
دوی وایي کاریختونی وو پوسو نو په هره کچه فساد موجود دی. یو برخه د فساد په رسمي ادارو کې ده، بل برخه یې په ملګرو ملتونو کې، او بل برخه یې بیا د ټولنې په کچه وجود لري. نو له همدې امله دا موږ ته ستونزمنه بریښي چې مرستندویان وهڅوو چې زموږ سره د اړتیا مطابق مرسته وکړي او یا یې د اړتیا مطابق زیاته کړي. خو نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره په بشري برخه کې خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي، او له همدې امله یې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې ورسره د 800 میلیونو ډالرو مرسته وکړي څو دوی بیا اړینو خلکو ته د خوراکي موادو په برابرولو، د پوهنې، د وضعیت د ښه کولو، روغتیا او یو شمېر نورو برخو کې ولګوي.
The money that we are asking for, this amount is to be entirely spent through the UN system and partner and
دوی وایي دغه پیسې چې موږ غوښتنه کوو دا به په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو په سیستم او په شریکو نورو ادارو کې مصرف شي، ځکه زموږ ماموریت همدا دی چې په سرعت سره له خلکو سره مرسته وکړو او هیله ده چې نړیواله ټولنه به دغه رقم زموږ په واک کې راکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا له دغو مرستو څخه به اړینو خلکو ته د ژمنیو مرستو په برابرولو کې هم کار واخیستل شي. د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي دغه څرګندونې چې ګویا فساد د حکومتي ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم شته، وروسته له هغې څرګند شوې کله چې افغان حکومت په یو شمېر غونډو کې چې د فساد په اړه جوړې شوې وي په دې خبرې ټینګار کاوه چې اداري فساد هم په حکومتي او هم په بهرنیو ادارو کې شتون لري. مجاهد جواد، د ازادي راډیو کابل.
پروانه خبری مجله کې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د ایران وروستي مظاهرو ته هم کتنه کوو. د غراز نړیوالو رسپانو ته هم په دې خبرونه کې کتنه سوې ده. خو اوس د روانې خبری مجله د مهمو خبری مطالب لنډیز یو ځل بیا. د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې له افغان ولسمشر حمید کرزي او نورو چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي لویدیز متحدان به د دغه هواد هوایي ځواک ته 350 زیاتې الوتکې ورکړي. په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازی وایي دغه هواد په افغانستان کې له ناتو سره وړیا مرسته نه کوي. برېټانیا وایي یو عسکر په هلمند کې وژل شوی. پرون د افغانستان په شمال لویدیز کې پر هسپانوي پوځیانو برید وسو. په اتریش کې د امریکا سفیر هغه تورونه رد کړل چې ګواکې واشنگټن پر دې هواد فشار راوړي چې افغانستان تا پوزیان ولیږي. د روسیې ولسمشر نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هیواد سره د غازو د سرچینو په اړه یو تړون نه وای کړی. د عراق په شمال کې یو ځان وژون کې برید څلور کسان ووژل. پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظری خاوره ته وسپارل سو چې په دې ارتباط په زرګونو کسانو په دې هیواد کې مظاهره وکړي. د ایران پر یو سیاسي مخالف مشر میر حسین موسوی پرون ځینو کسانو برید وکړ. د پښتو ژبې د نامتو شاعر، لیکوال او سیرونکي ګلبچا الفت د زیږیدنې د سلیمې کلیزې د لمانځنو په مقصد په کابل کې یو دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. البته دغه سیمینار پرون پیل شوی چې په اړه خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مرحوم ګلپاچا الپت د زیږیدنې د سلمې کلیزې د نمانځلو د نړیوال سیمینار په دوهمه ورځ بیا هم سیړونکو د دوی مقالې ولوستې او د مرحوم الفت آثار او فرهنګي هلې ځلې یې وسنی او راتلونکي نسل ته ستر اخلاقي او ادبي پانګه وګڼله. د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس او مشهور لیکوال ډاکټر نواز طاهر چې د غونډې مشري کوله وی ویل الفت یو فلسفي شاعر و او آثار به تر ډېر وختونو پورې خپل ادبي او هنري ارزښت وساتي. ښاغلی طاهر وویل
د هغې فکر هغه ډېر واقعي و په معاشرتي، سیاسي، علمي، ادبي او فني لحاظ په ټولو میدانونو کې چې هغې څومره واقعي فکر او نظر لرو دا زما په خیال چې د هغې په دې هم عصرو کې ډېر کم کسان د هغې د مقام او د معیار و. زه د دې عقیده یم چې د الفت صاحب که شعر دی او که د هغې نثر دی خو په هغې کې چې کوم زلند فکر او کوم صحیح راهنمایی موجوده ده هغه راتلونکي نسلونو دپاره یوه خزانه ده خو که څوک ته فایده واخلي او څوک په کار راولي.
ګلپاچا الفت سل کاله دمخه په 1238 لمریز کې د لغمان ولایت د قرغایي په ولسوالۍ کې زیږیدلی. د لومړنیو زده کړو تر څنګ دیني زده کړې هم کړې دي. د ده په هکله وویل شول چې له هلکتوبه یې له شعر او ادب سره مینه لرله. ورو ورو یې مطبوعاتو ته مخه کړه او په ګڼ شمېر ورځپاڼو او مجلو کې یې د پام وړ ادبي او څېړنیز کارونه ترسره کړي دي. پخوانی افغان ژورنالیست محمد حسن ولسمل وایي چې باید هڅه وشي چې د دغسې غونډو او سیمینارونو له لارې نوي نسل ته د هېواد نور تاریخي شخصیتونه هم ور وپېژندل شي. خاغله ولسمل وای
هغه د خپل خلکو د پاره د ادب په لار کې ډیر غټ خدمت کړی دی. دا حق په ټول ملت لري چې مانځنه وشي. دغه سیمینارونه که د وطن د خدمتګارانو په باره کې جوړیږي دا د قدر وړ دي او موږ ورته په درنه سترګه ګورو. دغه ستوري او دغه لالونه چې په ایرو کې پراته دي خصوصا د انقلاب نه وروسته چې په دې وطن باندې څه طوفانونه تیر شوي دي دا باید راووځي د دې دغه نه او دا نوی نسل په دیوانه پویش څنګه خلک ملرل څنګه شخصیتونه ملرل.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د معلوماتو لمخې لمرحوم الفت څخه شاوخوا 15 چاپ شوي آثار پاتې دي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د مرحوم هغه آثار چې اوس مهال په مارکیټ کې کم شوي او یا نه پیدا کیږي باید راټول او لسره چاپ شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په کابل کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولنې سارک د غړو هیوادونو څلورمه تخنیکي غونډه په سیمه کې د انسان تښتونې پر موضوع څرخي. د دې غونډې هدف چې پرون پیل سوی او نن به پای ته رسیږي د ښځو، ماشومانو او ځوانانو د قاچاق له ستونزې څخه د وتلو پر لارو چارو پکې بحث سوی دی. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې شهید رپورټ ته.
د ښځو د چارو د وزارت نماینده وزیر چې په کابل کې د سارک د کلنۍ تخنیکي غونډې کوربتوب کوي وایي د دې غونډې هدف د ښځو، ماشومانو او ځوانانو پر ستونزو، قاچاق او ایدز پر ناروغۍ باندې بحث کول دي. میرمن حسن بانو غزنفر چې د دوشنبه په ورځ د دې غونډې په سنډه کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د انسانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو قاچاق او په ځوانانو کې د ایدز ناروغي هغه ګواښونه دي چې د سارک غړي هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به چې د دې څانګې کارپوهانو پکې برخه اخیستې د دې ستونزو څخه د وتلو لارې چارې ولټول شي. دا وایي د نن ورځې د ناستې تر ټولو مهمه موضوع د ایچ آی وی ایدز ده. د ماشومانو، ښځو او ځوانانو پر قاچاق او نورو ستونزو به هم خبرې وشي. په غونډه کې د ښځو د چارو د وزارت پرته د عامې روغتیا، کورنیو چارو او نورو اړوندو ادارو استازو هم ګډون درلود. د کورنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستیال جمال عبدالناصر صدیقي چې په غونډه کې د انسان تښتونې په اړه خبرې کولې وویل نن سبا په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د انسان تښتونې او خرڅونې پیښې زیاتې شوي او خلک دا کاروبار په ډېر مدرنه توګه یعنې د انټرنیټ له لارې هم سرته رسوي او مخنیوی هم په خواګران شوې ده. د ویل د بیلابیل هوادونو انجن او هلکان په خپلو کې د چټ روم یا د انټرنیټي خبرو اترو لاره اړیکه ټینګوي. د پیسو د ترلاسه کولو، واده کولو او نورو ګټو لپاره ژمنی او ان د بهر تللو ویزه هم ترلاسه کوي او دا هغه څه دي چې دوی یو نامعلوم لورې ته باسي. د کورنیو چارو د وزارت نسیال وایي په هیواد کې لوګه د پوهې د سطحې ټیټوالی او له ښځو سره جنسي تبعیض د ماشومان او د ښځو د قاچاق کچه لوړه کړې ده.
پیامد سید حجنگ بحران مداخلات خارجی د دریو لسیزو جګړو پایلې بهرنۍ لاسوهنې، بیروزګاری، بیکوری، لوږې، جنسي تبعیضونو د نامنوی زیاتوالي، د عامه پوهاوي نشتوالي، د کورنیو د مالي او اقتصادي ستونزو د حل کوونکو او سرپنا نشتوالي، تروریزم او القاعده په کورنیو کې د تاوتریخوالي او بې سوادۍ د انسان تښتولو لپاره ښه زمینه مساعده کړې ده.
خو د ویل د سیمې د هیوادونو په ګډې همکارۍ سره د دغه راز ستونزو مخنیوی کیدلی شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب سایټ یا انټرنیټ پاڼې کلمه خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر یو موټر داسې کسانو برید وکړ چې پر موټر سایکل سپاره او شخصي کالي اغوستي وو. موسوی چې د ایران د منتقد روحاني مشر آیت الله حسین علي منتظري د جنازې له مراسمو څخه تهران ته سن سوی وو، دغه برید ور باندې وسو. د منتظري د جنازې تر مراسمو وروسته په ایران او د دې هیواد په زیاتو ایالتونو کې په زرګونو کسانو مظاهره کړې دي چې په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري چې همدا شپه
مننه. د ایران د حکومت د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظمى حسین علي منتظري جنازه پرون په قوم خار کې د فاطمه معصومي په ادرک خاورو ته وسپارل شوه. د ایران د حکومت د اپوزیسیون انټرنیټ پاڼې او عین شهیدان وایي چې د منتظري د جنازې په مراسمو کې په لسهاو زرو کسانو ګډون کړی و. د منتظری زوی احمد منتظری د ازادي راډیو د ایران څنګه فردات وویل په دې مراسمو کې ویرجنو خلکو د حکومت ضد شعارونه هم ورکړل چې د مخالفانو او د امنیتي ځواکونو تر منځ د اخوډب سبب شو.
خود من رو که تاکید کردم با مکانت آرامش، خب
د وای د آرامش په خاطر زما سپارښتنو ته توجه و نه کړی. یو شمېر کسانو شعارونه ورکړل چې په نتیجه کې اخوډب رامنځته شو. احمد منتظری همداراز وویل دغه مراسم د یو زیات شمېر کسانو د حضور له امله چې د په وینا شخصي کالي اغوستي او په جماعت کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه ګډوډ شول. هغه وویل دغو کسانو اجازه ورنکړه چې د جنازې مراسم سم ترسره شي. د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوی او مهدي کروبي چې ویل کېږي په دې مراسمو کې حضور درلود، پرون ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب پاڼې کلمي خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر یو موټر چې کله له قم څخه د تهران په لور روان و یو شمېر کسانو برید وکړ چې پر موټر سایکل سپاره او شخصي کالي اغوستي. په دې برید کې د هغه یو ملګری برسېرن ټپي شوی دی. اصلاح غوښتونکي نوروز نیوز ویک انټرنیټ پاڼې لیکلي چې پولیس له هغو کسانو سره ونکتل چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له ایران څخه اکثرا ورکړل شوي راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، ځکه قوم ته د بهرنیو رسنیو د خبریالانو پر تک بندیز لګول شوی و. منتظري د واتیا کالو په عمر د دسمبر په 9 مړ شو. نوموړی د شیعهګانو یو ستر مذهبي مشر و چې په وروستیو کې د اصلاح غوښتونکو د معنوي پلار پر سترګه هم ورته کتل کېږي.
و امرودل چې پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظري خاورته وسپارل سو چې په دې ارتباط په زرګونو کسانو په ایران کې مظاهره وکړي. اوس به سلطان محمد سرور ته غوښتو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د وزیرانو هغه لیست چې جمهور رئیس کرزی د تیرې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته وسپاره د هغو غوښتنو اهمیت څرګندوي چې جمهور رئیس کرزی د جمهوري ریاست دوهمې مشکلې دورې په پیل کې ورسره مخامخ دی. ورسپانه زیاتوي دغه لیست د ولسي جرګې د وکیلانو چې نویو وزیرانو ته به د اعتماد رای ورکوي عموما زیاته توجه ځان ته نه ده جلب کړي. ګڼ شمېر وکیلان په دې باور دي چې د وزیرانو دغه لیست څرګندوي چې سیاسي حمایت او سرپرستی بیا هم یو مهم قوت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانه د ولسي جرګې د یوې غړي فوزیه کوفي دا خبره راخستې چې وایي نوی حکومت د یو کیک مثال لري چې هر سړی پکې برخه غواړي. هغه زیاتوي چې امنیتي او اقتصادي مشکلات او اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله ورځ په ورځ زیاتوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یوې ویاندې کایتلین هایډن دا خبره هم راخستې چې وایي موږ تمه لرو د ولسي جرګې وکیلان خپل مسؤلیت ادا کړي او داسې کسانو ته د اعتماد رای ورکړي چې د اداري اصلاحاتو، امنیت او سوکالۍ لور ته د افغانستان پرمختګ کې برخه واخلي. ورسپانه لیکي چې د انرژي په وزارت کې د پخوانی قومندان محمد اسماعیل خان پاتکېدو د بشري حقوقو هغه ډلې چې د بشري حقوقو په پراخو تیریو تورنوي مایوسه کړي دي. ورسپانه زیاتوي چې د ښځو د حقوقو پلویانو هم ځکه خفګان څرګند کړي چې د درویشتو وزیرانو په کابینه کې یوازې یو ښځه ده چې هغه هم د ښځو د چارو وزیره ده. بلخوا په سویس کې د نړیوالو اړیکو او د امنیت شبکې په نامه څېړونکي ډلې په خپلې نشریه کې لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې د پاکستانی طالبانو خلاف د دغه هیواد د پوز د برید فیصله وستایله، خو نړیواله ټولنه دا حقیقت هم درکوي چې د پاکستان پوز د تروریزم ضد پالیسی په هغو خاصو مواردو کې چې خپل زړه وغواړي پکاروي. د پاکستان اردو یوازې په هغو طالبانو برید کوي چې د اسلام آباد ضد پالیسی ولري او نورو طالبانو ته څه نه وایي. نشریه وایي دغه ډول تګلاره د تروریزم ضد نړیوالو اهلو ځلو اهداف نه ترسره کوي، مګر په یو غیر مستقیم ډول. سربیره پر دې دغه کړنلاره او پالیسی د پاکستان د امنیت په ټینګولو کې هم ځکه پاتې راغلی ده چې د تروریزم ضد امکانات یې نیمګړي کړي دي. د نړیوالو اړیکو او د امنیت د شبکې نشریه زیاتوي، پاکستان چې د 1990 کالونو راهیسې په افغاني طالبانو سرمایه گذاري کړي، دوی په کابل کې د هند د نفوذ په مقابل کې خپله یو وسیله ګڼي. پاکستان صحنې ته د معتدلو طالبانو د بیا راوستو لپاره هلې ځلې کړي او د دوی د پاکستانی ملاتړو په کړو وړو یې هم سترګې پټې کړي دي. د دغه ډول مدارا علت دا دی چې اکثر پاکستانی طالبان چې له اسلام آباد سره د مقابلې لیواله نه دي، غواړي د پاکستان له خاورې دننه په افغانستان کې بریدونه وکړي. یوازینی استثناء د مسعود ډله ده چې له القاعده شبکې سره ټینګې اړیکه لري.